آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ شو.
تقریبا تباندې لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې یې څه؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو له یوې نوې پښتو قلمي نسخې خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ژغ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندېښمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نانوایی تنورانجې په جی کې بابل معدل چې هغه د کور دپاره چې بل معدل مشکل
علومو اکاډمی په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوې پکې راخیستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیایم لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي. آزاد خبریالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټول 914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به دي دوم تو پرخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا تباندې لزره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي لزره او څلور سو تلیریس کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریز، شپګیز او داسې نور نوي کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول، د شانم پکشته.
بالکل، د نوې دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو ته اوس نوي په پښتو کې دوت سوی دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوب ډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشهی قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموسو، په پاوله کې حکومت پریکړه شوې ده اصل الله مغه تشریح قاموس د خوغه مسائل په تشریح قاموس کې لګ تکراری ول مسائل پکې بی ځای تشریح سوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څالته هغه مسائل په تشریح قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوی ده بل دا د څالته داسې لغتونه دي څنګه لغت یو معنا لري خو په بیلا بیلو تور لیکل سوی دي د هغو مخنیوي پکې سوی ده زی مثال په توګه ولای سم ته ابدان من ابدان په الف ب باندې ملرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایلو مخنی ورسوي چې دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دي یو بنه لیکل سوی ده او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل سوی دي
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریحی قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نو مثلا موږ سپیړه تاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دیو بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریحي دا موږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیان ولې او دغه نور مسایل هم یاداره ته په تشریح کې ځای په دی کړی یاداره حکومت ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تعبیر ادا یا هغه لغت ته مراجعه کړئ بل دا د تشریح قاموس کې یو خبره دا و سال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیسل شوی او هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی ده ځینې وینو په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نو دغه سم مسائل دي د تکرار مخنیوي پکې شوی ده دغه سم مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې څومره د موږ دلته د کاری ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنځې ډېرې دي او مختلف لهجې دي سخت نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار کوم کړی تقریبا دیوې کاری ډلې په توګم دا کار کړی تقریبا ډېر سلوي کسان او سازان التناسي پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه ته الت نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولدی وګورې په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د داسې لغتونو موږ راغلي پرانستل من پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانستل بی سینه راغله ماغه پرانستل ته لیکلی دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه یو حالت په پام کې نیول شوی
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنی لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه سی تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه سی مسائل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړی دی او بل مثال تاسو درکو تاسو دی چې تجیر کریمه تشریحي قاموس کې ګورال ته یوازې دومره معنا لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې لې میلو لپاره استعمالېږي در حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی یا هغه تلویخ کاله درس کاله مخکې کې دا سم دغه یو مفهوم بو خو واست جیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنی درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنی به ممکن پراخ سي نوي مفاهيم خپل کې، لیکن د تشریح قاموس کې اول شي توازن نو مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بې ضرورته، او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وي راخیستل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست او دا ډیر دی او که کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا چې هغه ډېره معمول ده او حد قل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي زیات ډېره تشریح بیا پرې کېده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده چې هغه زمونږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډېر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېره په کم هغه باندې اکتفا کړی ده چې دوه درې کرکو باندې دا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح شوي وو چې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه وو. ځینې ترکیبونه په هغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخیستل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمال او هوا ته کله ناکله غلط هم استعمال وای فلانی په شله لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخیستل شي؟
دغه موضوع ته په دې ورسته کې د استادانو پام اوخته ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاد کړی ده. بیا هلته یو هغه دا وشو چې په دې لومړي ټوکې چون کار لږ په بیړه و ممنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایلو، مونږ تصمیم ونیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوای ده او پر اکل کې ګورته پورا پام کیږي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط په هغه کې هم ځینو شانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلي اوس پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیب پی کلمه مدخل وګڼل سي په هغه مقاله کې لیکلي و، نو د فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نشي، کیمیا څنګه ولې نشي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نورې څنګه شته، څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي، نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې هغه ته به پام وکړي؟
بالکل نام دغه استاسو خبرې نور دي مونږ خو غوښتنه هم دارت چون دا مشترک کار ده د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده نو ټول د مونږ غوښتنه ده ته په دې اړه باندې څه لري د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې سو دا ټول مونږ په پام کښې ونیسو انشاءالله دا کار په مشترک او توګه باندې مخته یوسو مونږ خو یوازې دومره یو څه هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي ته راسره شریک شي دا هغه کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دو صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزنفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کښې هم ځینې مسایل مطرح سو ده مونږ ټول په پام کښې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کښې نیسو او دا د مونږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې. دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کښې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کښې خپور شي. له یوې خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې له یوې نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري.
خدای زده څرنګه احوال به پرې تیریږي چې دلبر له خپله شوقه هوسیږي، یا به خاندې په خندا به خوشحالیږي، که خپه زموږ په څیر به زهیریږي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزي دي، د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د ده قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږېدلی، پلار یې قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشارې کړي دي چې د احمد شاه بابا او تیمورشاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده، ارمنستان په هیواد کې، هلته د ایروان په ښار کې د ماتینه داران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پرته وه.
او دا له هغه ځایه چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمېر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې دپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سهار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو، د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزي د نوم سره اشنا شوي.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس ته راغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل، زه چې په اکاډمي کښې وم، وویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزي نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخښي. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کښې د افغانستان سفیر و، یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه او هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینه داران دغه د کتابتون نه راوړې وه او فاضل صاحب ته سپارلې وه. بیا فاضل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانی صاحب ژوندی و، ما دغه نسخه بختانی صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز کړې چې دته وسپارلې چې دی په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانی صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو، نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره کافی وا اکسی برخه را سره وو پی ڈی ایف کې. نو بیا ما کوشش وکړ چې دغه پښتو او فارسی او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دی د قلمي نسخې دي چې یو د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بل یو فارسی منظومه رساله ده چې تقریبا ډیر زیات فارسی اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډیر شعرونه د ویل دي. او بل یو نسب نامه ده منظومه، هغه د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د الفبی په شکل باندې شروع شوی ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه هم پرېښودي دي. به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسی دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې من کمپوز کړی دی، او دا رساله همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوانې تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په قلم لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځینې پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلي ده، مقطع لیکلي، مطلب لیکلي، منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښودل چې زه به تکمیل کړم. دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دي.
ډاکټر صاحب، شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څنګه یار سوي د څنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پکړې و. د دې شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. پښتو د دیوان مقدمه ده، په فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې ویل دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو د چا په درد وخوړله شو، چا ته استفاده وکړه شوله خبرې. نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننې، دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولي دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوشت کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړي دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یو لوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته ضرب تنګی شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپسي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریشي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوري دونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولای شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کېږي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریلګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسانه نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نه و لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمنده ده چې زما مور به ډېر اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غک مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او بخشی ترزه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلی دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه کوم ځای چې را رسیدلی ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د لوستي دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډېر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او په آرام اعصاب وړم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوسته څو ساعت شوی؟
ولا ما دسي یعنی دسي نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب مې ځان سره نیولې ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخې برخې را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمه راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادل وستی دي او کنه څه تغییر مو ورکړي؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمه راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ ل ارخمی حق خپل هڅه کړی ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي د غزما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او کنه دا برخه هم ترې لري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستی؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلی.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما د څه خاص تغیرات نه راوستي نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کوم لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو ادرس لرو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپله پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انسټاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی، که د یوه کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خپرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړل امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستی ده چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل، یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل ژغ لازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاګردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور د هغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور و پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب سوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محس هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غورځګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوي کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالي او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتې دي او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګای د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو، او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نو ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو. پا په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپل څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی و چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل، هغه د مخکې غوندې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوایسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره یې ټول شاګردان ورته متوجه سول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الله نواز هم را سره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل، تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل، زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو، یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل، کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان و. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل، د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولدی مولا بخش، یوازې د زوکړې کال یې لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل، دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولي استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ بوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تمکېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړي په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر تته ورغله، علم حاصل کرو خاتمې چین جانا پړې. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته پر رسیدو چې څنګه په ور نن ووت لای وب نوې څلې کڅوړه اخلاص کړه زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي ځکه چې د وردې لاري او ډیر کرایه لکبلې د کور ډیر شیان پنیمه بای پلورلی وو خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل سترګې له خوشحالي ډکې شوې او بیا د نور شیان همغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وټړي خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب وروېستله کوټې ته ننوت لفافه پرانستله یو نابلد نوټ او یو کاغذ یې ترې راوېستل چې څو توري ور باندې لیکلي وو لمړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر ننوتې رڼا یې مخته ونیو نورګله دا د تاریخ جبر دی کني موږ یو وینه یو تا ته روښانه راتلونکی غواړم مخته دی رڼا دا لمړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي تفصیل په دې راپور کې
وبش کلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د وی ځنګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي
په دې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د ننوایي تنورانج په دې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جن بل ماډل له مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي په ولاړ ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ویل کېږي هغه ته به وزبکی ویل کېږي هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پلاته جن نو دا څو رقم پکې کېږي په دې کې مخه یو څه اغیزه پر کړې دي نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سی بي جی خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوا تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیرې پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکو دي خو خرڅلاو یې نسبتا په خاطه کمزوري سوي دي
څه تاثیر خمخه کړی دي اغه ول سر چې حکومت واوشته اغه وخت یو څه بازارونه سم و وسوم شکر دی بیکاره سی نه خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه اغه ول سر چې
وس سپنیم پراو ته دی وس منیا ناکامه ای سو زای شو ول دی وس په بازار کې شو ول او په بل راز راک به تر شو دی نو کام سره و او دا ډیر ولایتو ته ځکه کابل ته ځکه پروان ته ځکه رات ته ځکه نیمروز دا ځای ته ځکه چیرته مو واستول دی ډیر داسې د لشکرګاو وی شو دا ځای ته ځکه
پاینی وخت کې د کندهار وسیدونکو اجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبیا وایي چې پلاس جورسیوی دغه تنورونه د غاز او برېښنایی تنورونو په پرتله کم مصرف او همي ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي
د گیسی و د جتنورانو دغه نه فرق دی د گیسی د دغه گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پکې کله کده هغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او بنانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخېږي
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي
له همدې راپور سره د اسدی راډیو مجلې دا غنران غاړم تر بل خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدیوي
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
ساتي ديني بانغار يمزا همش ديني خريدار يمزا ساتي ديني بانغار يمزا مکڑا ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا ہمیں خوران سنم نظر لرا نظر لرا ہمیں خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم